افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستی څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستی څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکي څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیر رافایل یودي چې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. مېرمن یودي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ویډیوي کلپ بیا خپور کړی چې پکې یوه ښځه وایي توانېدلې د کوچني پور په اخیستلو سره خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. د ماجان محمدي په نوم د مېرمنې په دې ویډیو کې ویلي تر پور اخیستو مخکې زیاتې اقتصادي ستونزې درلودې، خو اوس یې نورو ښځو ته هم د حیاتي زمینه برابره کړې او خپل روزګار چلوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته و یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته استانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال دوه ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یوه نه تر یولسو کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د جرمني د سولې کلي د بنسټ مشر کیرمن کلودیا پرون وویل دغه بنسټ د دا ډول ماشومانو درملنې ته ژمن دی. افغاني سرې میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سرې میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان مریض کال د چنګاښ سرطان له اومې تر څوارلسمې د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونه پرون هم د غزې ترنګ په دوه جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یې حل کړي چې له کمپونو وځي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د می میاشتې له اومې اسرائیلي ټانکونه د رفح ښار په بېلابېلو سیمو کې مخکې تللي او د دې هېواد ځواکونه له مصر سره پر ټوله سرحدي سیمو کنټرول لري. د بریتانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو وویشت غړي نیولې دي. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي په روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام اووه بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. خبرونه مولا زده لړو اوریدل. د افغان خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې د افغانستان په اړه د دوحې په درېیم غونډه کې د خزو په نه ګډون ژور اندېښنه وښودل. دې سره جوخت د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د دوحې د غونډې کلیدي مسایل دي. د 15 هېوادونو استازو او طالب چارواکو ویلي د دوحې په درېیمه غونډه کې چې دوه ورځې دوام کوي او سبا پیلېږي ګډون کوي.
د افغانستان په اړه د دوحې درېیمې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي، خو په اصلي غونډه کې د افغان ښځو په استازیتوب څوک نه دي وربلل سوي. د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې باید د دوحې په درېیمه غونډه کې مهم نقش ولري. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې سبا او بل سبا دي د دوحې په بحثونو کې ښځې فعال او مستقیم مشارکت ولري او ویلي دي چې دغه بحثونه د نړۍ په سطحه د ښځو او نجونو د حقونو له تر ټولو جدي بحران سره ارتباط لري. د کمیټې په وینا د ښځو د مشارکت په اړه د ډاډ نشتوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د لا چوپتیا سبب کیږي. هغه کسان چې د دې کمیټې په خبره د خپلو حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخې دي. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر ښځو بحثونه به د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې له اصلي مسایلو وي. هغه د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا په باب وویل
on Afghanistan are part of a process.
Da Afghanistan pa bab do he gonda de wi prosi bar khada da gondi asli hadaf lazana aw khpal ga wandiyan sara da Afghanistan sola da da gharaz do nade wale tolane sara da da hewad adgam da bashari haquno pa zangadi dawal da khaz aw juno da haquno pa gadun da khpal nade wale jmano par zay kawal da do he gondi asli mo khidi da ba fursat wi che la sarpara charwa ko sara da nur taamul la chare wala tawal shi da gharaz da khaz aw juno pa gadun da katuno zamina barabar shi.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې په یوه غونډه کې ویلي وو د دوحې د درېیمې غونډې هدف د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه نه دي. څه کم درې کاله کېږي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې خو تر اوسه یوه هیواد هم د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روزا اتونبایوه تېره جمعه ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د ښځو استازی برخه ونه لري. د هغې دغه څرګندونې د بېلابېلو بنسټونو او افرادو له پراخو غبرګونونو سره مخامخې سوې وې. ویل سوي چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې استازي هم نه دي وبلل سوي چې دې موضوع هم بحثونه پارولي وو. ټاکل سوی د دوحې تر اصلي غونډې وروسته د سېشنبې په ورځ د افغان ښځو استازو ته یوه حاشیوي غونډه جوړه سي. خو د بشري حقونو فعالې زبیدې اکبر چې د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربلل سوې وه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په دې حاشیوي غونډه کې ګډون نه کوي. دا لومړی وار دی چې د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې د ګډون کولو خبر ورکړی دی. د دوحې په مخکنیو دوو غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د څه باندې 15 هیوادونو استازو ویلي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه جوړیږي برخه اخلي.
له زده کړو بې برخې یو شمېر افغان نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوحې پر روانه غونډه کې د دوی پر بنسټیزو حقونو بحث ته لومړیتوب ورکړي او پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره د پر طالبانو فشار راوړي. دوی وایي دا چې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي ډېرې ځورېږي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته پیل شو. د دې کانکور یو شمېر نارینه ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل خواشینی دي چې نجونې په دې ازموینې کې له ګډونه بې برخې شوې دي.
دا مهمه موضوع وي چې د نشست کې د خبرې پکېږي.
د زده کړو بې برخې یو انجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نړیواله ټولنه باید د دوحې راتلونکې غونډې څخه د یوه فرصت په توګه کار واخلي او د نجونو د زده کړو په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د دوحې نشست یا دموکراټ هیله امید دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نجونو د مکتب او د تحصیل ښوونځي په مسله کې جدي تصمیم ونیول شي.
هغه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی د هر ډول زده کړو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دوحې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده او د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم پیل شوی دی. د تخار ولایت یوه اوسېدونکي او د 12 ټولګي فارغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم د دوحې له غونډې ورته هیله لري. هغه وایي له کلونو راهیسې کانکور ازموینې ته تیاری نیولی و خو دا چې ورنه بې برخې کړل شوه ډېره خوشینې ده.
وختي مکتبو بند شد ما همیشه
کله چې ښوونځي وتړل شول ما هر ورځ هڅه کوله او چمتووالی مې نیوه چې یوه ورځ خو به د کانکور ازموینه واخیستل شي. خو له بده مرغه تخار کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه خو ما ګډون ونه شو کولای. زه ډېره خواشینه او ناهیله یم.
هممهاله یو شمېر هغه نارینه زده کوونکو چې د کانکور ازموینې په درېیم پړاو کې ګډون کړی و هم په دې ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د نه ګډون په اړه خوشینی څرګنده کړه. په جوزجان ولایت کې د دې ازموینې یو ګډونوال فواد ازادي راډیو ته وویل
نبودن دختران صرف دوازده
د دولسم ټولګي خزینه زده کوونکو نشتون زموږ لپاره د خوښینې ځای دی. د هلکانو په روحیه هم منفی اغېز کړی، ځکه زموږ خویندې زموږ تر څنګ نشته او په کور ناستې دي.
د کانکور ازموینې دریم پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لسو ولایتونو تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزګان، بغلان، دایکندي، بلخ او بدخشان ولایتونو کې د زرګونو نارینه زده کوونکو په ګډون پیل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا ازموینه په داسې حال کې یو ځل بیا د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نجونې په څو ځلې د دې ازموینې د کامیابانو د لس په سر کې وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته یې بیا په پوهنتونونو کې هم ورته د تلو اجازه ورنه کړه. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې دي، خو طالبانو تر اوسه خپله دا پرېکړه بیرته نه ده اخیستې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
پرون په ایران کې له وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات تر سره شول. په افغانستان کې میشتو ایرانی اتباعو هم خپلې رایې وکارولې. ایرانی رسنۍ وایي چې دغو ایرانیانو په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او رایې ورکړې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې په افغانستان کې ډیره ایرانی وګړو په کابل کې د ایران په سفارت او په مزار شریف، هرات او کندهار کې د ایران په قونسلګریو کې خپلې رایې وکارولې. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 15 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د مې میاشتې پر 19مه د څرخل وتکې د نسکورېدو په پیشه کې مړه سول. ټاکل شوې وه په ایران کې د ولسمشرۍ تازه ټاکنې په 2015 میلادي کال کې وسي، خو د رئیسي تر مړینې وروسته د ولسمشرۍ ټاکنې تر وخت مخکې وسوې. په ټوله کې شپږ تنه کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علي رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمي له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اصلاح غوښتونکی مسعود پزشکیان او درې نور توندلاري شخصیتونه محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی او مصطفی پور محمدی شامل دي. ایسه ستانکزای چې ډېره موده یې په ایران کې د خبریال په توګه کار کړی وایي چې خلک پر دو برخو سره ویشل سوي. یو هغه کسان دي چې د توندلارو کاندیدانو ملاتړ کوي او بله ډله د اصلاح غوښتونکو د کاندید پزشکیان ملاتړي دي.
که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص د دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خو دوی رسمي د سپا سایټونه چې دي یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې د سیا او د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده.
مسعود پزشکیان چې د نورو کاندیدانو پرتله اصلاح غوښتونکی ګڼل کېږي، دوی اونۍ مخکې د خپلې پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي وو د بریالي کېدو په صورت کې به د افغانانو پر مخ د ایران پولې وتړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي که په ایران کې هر حکومت راځي له افغانستان سره به خپلې اړیکې لا ښه کړي. هغه ویلي د طالبانو حکومت له ایران سره د خپلو اړیکو پراختیا غواړي. د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا راپور ورکړی چې په زاهدان کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته خلکو د رای ورکولو صندوقونو ته بې اعتنايي وشوده او کمو کسانو په ټاکنو کې برخه واخیسته. په همدې حال کې حالواش کانال چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت په باب خبرونه خپروي، په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې خلکو په ټاکنو کې له رای ورکولو ډډه وکړه. د اسلامي شورا د مجلس یو ولسی جرګې پخوانی استازی محمود صادقی په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتظار تر حده کمه شولې ده. پیران کې د ولسمشري دا ټاکنې داسې وخت وسوه چې پر ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله د نړیوالو لګول سویو بندیزونو اغیزې پر ځای پاتې دي او په غزې کې د اسرائیل او د تهران د متحدې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې له کبله په سیمې کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې د رای ورکولو موده پر ځای وخت د شپې تر اتو بجو وغځول سوه.